سلامونه ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډیو په دې بل خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرا لمومن هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه ریپورتونه او څېړنې درته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به مایک وسپارم اسرا
پاکستان او هند وای د دوه هیوادونو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو شمېر ولسی وګړو ته مرګ جوړ لوړېدلې. اسلام آباد هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. او د آسیا پولیس وای د یو او یا پنا غختون کومړی یی دغه هیواد په ختیس کې په یو لاری کې مونډلې دي. او د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وای چې تیر شپې له هند سره پلنجمنه پوله د ډزو تبادله شوی. دوی تور لګوي چې په تیر څو ورځو کې د هند لخوا په بمباری کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوی او څلوېغ جوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پیښه یې پرون د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر سره بللې و ورته یې احتجاج کړی. بلخو د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ او مطبوعاتي څانګې یو بیان کې ویلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې په شریکه پوله د هندي او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې اته کسان وژل شوي. بلخوا بیا د هند سرکاري ریډیو په یو پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. که څه هم په 2003 کال کې هند او پاکستان په ګډه پوله په ډزبندۍ رضا شوي وو خو له تیرو څو میاشتو راهیسې دواړه خواوې پر یو بل د ډزو د پیل تورونه لګوي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هیواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټونه رد کړي چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوبي ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. پاکستان تور لګوي چې د ورته رپورټونو مقصد د هندوستان د مخ په زیاتېدونکي جوهري نظام څخه د نړۍ پام اړول دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نړیواله کچه د اټومي موادو د نه خوراوي مقصدونو ته ژمن دی. د روس له هغو چې تېر ورځو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خپل یو رپورټ کې ویلي و چې کو 1530 کلونو په موده کې با پاکستان د امریکا او روس نه وروسته په دریم نمبر د زیات اټومي ذخیرو لرونکو هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستۍ بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوی امیدواران به نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا لپاره د ضلعو تحصیلونو او ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د پیښور ډیپټي کمشنر دفتر ویاند فیروز شاه نن مشال ډو ته ویل چې نن به په ځانګړو دستورو کې ډیپټي کمشنر او د بیلابیلو ضلعو د انتظامی چارواکي د پیښور په ګډون ټوله صوبه کې له کامیاب شوو کاندیدانو سوګند اخلي او د په خبره سبا نه به په پیښور کې نوی بلدیاتي یا ښاروالي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوکي چونکې زمونږ دغلته ضلع اسمبلی حال دی هلته چې کوم یو سل 38 ممبران دي هغوی به هلته حلف اخلي. پېښور ډیپټي کمشنر ریاض محسود صاحب د هغوی نه حلف اخلي.
روان کال د مې میاشتې په 13 نیټه خبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات ترسره شول خو د ځینو سیمو په انتخاباتو کې د ګډوډۍ له وجې په دغه سیمو کې بیا انتخابات وشول او همداراز د درېو میاشتو د ځینو وروستو ټاکل شوي چې سبا له د اګست په 13 به نوی بلدیاتي نظام عملي شي. د نیمه قبایلي سیمې لکه مروت اوسېدونکي او له بیټني قبیلې سره تعلق لرونکي د خاصدار ځواک ځنې سرتیري وایي د 15 میاشتو راهیسې د دوی تنخواګانې بندې دي. د خاصدار ځواک یو سرتیري ملک عبدالرحمن بیټني نن مشال لوتو ویل د لکی مروت ډیپټي کمشنر احسان الله خان مشال رتبلې دی چې خاصدار ځواک ته د تنخواګانو ورکولو په نظام کې ځنې بدلون راغلی او د په خبره دغه سرتیری دي درخواستونه جمع کړي چې دغه بدلونونه عملي شي. نوموړی وایي څوک چې ډیوټي کوي ضرور به ورته تنخواګانې ملاویږي. لمشال ډیو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یوه کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال ته وفادار پنځه وسلوال وژل شوي دي. دا پیښه تېر د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان محمد اکبر بشاش پرون مشهدو ته وویل چې دا کسان هغه وخت د طالبانو له کمین سره مخامخ شول چې دوی غوښتل د استانه بابا سیمې ته چې طالبانو بیرته نیولې ده ورشي. جنرال دوستم په فاریاب کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد له یو لړ عملیاتو وروسته اوس سرپل ولایت ته تللی دی او تېره ورځ یې د کوهستانات ولسوالۍ تصفیه کړه. د آسټریا پولیس وایي د یو اویا پناه غوښتونکو مړي یې د دغه هیواد په ختیځ کې پر یوې لوی لارې په یوې لارې کې موندلی دي چې پکې څلور ماشومان او اته مېرمنې هم شامل دي. پولیس وایي له پیښې سره د تړاو په تور یې څلور کسه نیولي دي. پولیس وایي دغه ټرک له ویانا بوداپست ته روان و او د اګست په 8مه موندل شوی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د اروپایي هیوادونو له مشرانو سره په لیدنه کې وویل چې د پناه غوښتونکو دغه وروستۍ مړینې سخته خپه کړې. میرمن مرکل ویل اروپا مسولیت لري چې له پناه غوښتونکو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څو ورځو کې په سلګونو کډوال اروپا ته د راتګ پر لارې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران غوښتي چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی غړی امیر حکمتي له څلور کلن غیر عادلانه بنده خوشي کړي. د حکمتي د بند څلور کلونو د پوره کېدو په مناسبت جان کیری نن وویل حکمتي په ایران کې د خپلو خپلوانو کتلو ته ورغلی و چې د جاسوسۍ غلط تورونه ورباندې ولګول شول او بندي شو. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغو بیلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نور سیمې به هم لاندې کړي او په خپله خوښه به په دغه سیمو کې انتخابات ترسره کړي. جو بایدن د یوکران له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره تېر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. سپینه ماړی وایي چې بایدن د یوکران په اساسي قانون کې د ولسمشر د اصلاحاتو د ژمنې ملاتړ کړی. دا اتر دې محله د مشال خبرونه.
اسرار علی مومند خبرونه درته وړاندې کړل. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ پر کنټرول کرښه بیگانه وخته یو ځل بیا د ډزو تبادله شوې ده. د جنوبي وزیرستان مشران د پوځي عملیاتو شاوخوا اوه کاله پس خپل کلي ته تللي. دوی څه ولیدل؟
جامع نور د سکول چارجر نستا ټولی وړی دی کورشه دارا جی نستا دای چې یو بلې خالی په شکښینی مرژکتا انسان خو څکه ټول کلای کاند کا پردای.
په پاکستان کې د انتیا پسند وړلو مطبوعات مخ په غوړېدو دی. خو دوی له دې څه مقصد تر لاسه کول غواړي؟
خپل تنظیمونو لپاره نوی ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوبلي او درې مقصد چې کوم دی هغه د تنظیمي کارونو لپاره پیسې را پیدا کړو.
د بلوچ بیلتون پاله مشر برامداغ بوکټی له پاکستاني حکومت سره خبرو اترو ته غاړه ژدلو بحثونه راپارولي خو اخیر دی ولی مذاکراتو ته اړ سوی.
کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډیر سخت دي کاروایي کوي. بل بلوچ بیلتون غرسون چې پاغو کې دلنه هم ډیر ځاغلي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پال ریپورت. د پاکستان او هند پوځیانو ترمنځ بیگانه وخت پر کنټرول کرشه بیا د ډزو تبادله شوی. برخو د پاکستان خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د هند سفیر حاضر کړی او د خی پر کرشه د سو نشټو پاړه احتجاج کړی. تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
پاکستان د خارجه دفتر لخوا تازه خبر پانه جاری شوې ده. هغه تر مخه ہندوستان چې کم ہائی کمشنر دی په پاکستان کې نو هغه د پاکستان د خارجه چارو سکتر او خارجه دفتر تر بللو او هغه ته په دغه دزو احتجاج ریکارډ کړل دی. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې په تازه دزو کې شپږ کسان چې کم دي نو هغه پاکستانیان وجل شوی دی او په دغه وجل شوی کسانو کې یو زنانه او یو ماشوم هم دی. دغه رنګ اوه سلويخ کسان هغه جوبل دی چې پکې دوی زنانه دي او په دغه جوبلو کې د لسو حالت چې کوم دی نو هغه مرګونی دی. د دې ترڅنګ بیا چې کوم د پاکستان د فوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر د هغې د طرفه چې کوم خبر پانه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوې دي د آی ایس پی آر تر مخه په دغه تازه ډزو د کوم ګولهباري چې شوې ده نو په دې کې اته تنه مړه شوې دي او تر اوو څلوېښت زیات هغه جوبل دي. پاکستان خو وخت په وخت دا خبره کوي چې پیل د هندوستان طالبان لخوا شوی دی اول هندستان وړا وسله استعمال کو دا غیر رستو بیا په جوابي کاروای چې کله وشو دا غیر نه بعد بیا دی ګولباری او لوی وسله استعمال کړه خو هندستان هم دغه تور په پاکستان لګی او وی چې لاول شروع پاکستان کړي د ډډزو دا غیر رستو چې کله هندستان جواب ورکو هندستان چې کوم بارډر پولیس ته چې کله جواب ورکو نو بیا رستو د ډډزو دغه پیښې نور هم زیات شوې د هندستان لخوا ویل کیږي چې اوسه پورې چې کومه تازه کاروایان شوې دي نو په دې کې درې کسان د هندستان آغا عمر شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
په خیبر پښتونخوا کې بنند بل دي ټاکنو کامیاب شوی غړي د خپل څوکۍ سرګند پورته کوي سوګند پورته کوي او سباله به د ضلع تحصیل او ټاون په کچه ناظمان ټاکل کېږي. له دې سره به له اوږدې مودې وروسته په صوبه کې یو ځل بیا بلدیتي یا ښاروالي نظام رسمي کار پیل کړي. نن به د پېښور په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې په سخت امنیت کې سوګند پروتوکولو دستوري کې شي. تفصیل له پېښور غلام غوث راکوي.
د لړکی د پېښور د ډیپټی کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود او د ضلعي انتظامیه نور مشران به په پېښور ضلع کې د بریالي شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د سبانه به نوې بلدیاتي نظام عملي شي.
نن چې کوم پېښور په باچا خان چوکي چونکی زمونږ دغه ضلع اسمبلی حال دی هلته کوم یو سل اته دېرش ممبران دي هغوی به هلته هلپ اخلي. پېښور ډیپټی کمشنر ریاض محسود صاحب دا وینا حال پخلی په جی ټی روډ باندې هایر سیکنډري سکول نمبر 1 پېښور سیټي ورته وای په دې کې سلور حالونه مونږه وګړي دي او په دې سلور حالونه کې به سلور ان ټاون کې سونه ممبران کمیا شوې دي په دې بلدیتي الیکشن کې هغه به حالته حال پخلی چې کله دا ناظمین حال پخلی حال پغستو سره به دا سلور ان ټاونونه سبا ان شاء الله بحال شي او تر با سیټي ډیسټریکټ ګورنمنت پېښور چې کم زور هغه هم سره بحال شي او په دې کې سونه افسران جی ټی ایم ایس دي ډایرکټر کوارډینیشن دی دی بخپل خپل ذمہواری تر سره کی.
د پېښور ضلع په رنګ د پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم د ضلع انتظامی چارواکي نن د نوي منتخب شوي کونسلرانو نه هلپ اخلي او د دې عمل لپاره په ټوله شوبه کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د ډیپټی کمشنر ویان پیروشا وایي د دپا یو سلسلور سلوخلان دی په جلسې جلوسونو او د وسلې په نمایش پابندي لګول شوي ده. یاد دی چې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات د مې په دیرشمه ترسره شوی وو خو په دغه ورځ په ځینې سیمو کې په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته شوې وو او په ځینې سیمو کې بیا د سره دغه ټاکنې ترسره شوې او د دریو میاشتو د ځن وروستو د اګست په دیرشمه نیټه یعنی سباله به نوې بلدیاتي نظام عملي شي. او دا دې هم یادوي چې د جنرال پرویز مشرف په دور کې د 2008 پورې د هغه وخت بلدیاتي نظام عملي وو خو بیا وروستو په دغه بلدیاتي نظام عمل نه وو شوی او د مئی 2015 په دیرشمه نیټه د نوي بلدیاتي قانون لاندې په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات ترسره شو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او کالو وروسته په لومړي ځل ځینې قبایلي مشران د حکومت په مرسته خپل کلی مکین ته تللي وو. د سفر مقصد هلته د خلکو لپاره د اسانتیا او برابرولو لپاره د مشرانو نظرونه اخیستل دي. دغو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي مکین په کنډ کپر واوښتی دی. په جنوبي وزیرستان کې اووه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي کاروایي سوې وه چې خو د حکومتي اعلان سربېره هم خلک کورونو ته له ستنېدو ډډه کوي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکوي.
څو ورځې کېږي چې د مسعود قبایلیانو ځینې مشرون ملکون د سولي وزیرستان بند سیمو مکین لدا او کنګرم ته لژل شوي وه. د دوی د لژلو څه مقصد وه؟ د سولي وزیرستان لدا سب ډویژن مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدل نصیر ویایي
نارمل پروسیجر دی دا چې کوم کلی پلاوي که نه نو آرمی ته خو د کلو پته نه لګي که نه چې باونډریز چېرته دي لوکل هم بوتلي چې ورته آیډنټیفای نه علاوه
طالبانو پہ خلاف دہرائی نجات فوجی عملیات تو نہ دورست تھے دستر گولی دلائی حال پدارنگ بیانوی
زمونم د ګلکرام میش چلوړلی چې کلم خپل وطن ولیدو د میش دومره شاین نو بوته چې تش په مندرین شي کال کورینا غورا میوستر په ګوته نه پندېږي دا سه ختم دی دا سه چې د یو سړی کور هو سې پوته نه ده تا په خبره ده عامل امیر نه پوتی دی اړنګ شوی دی کنه تبا شوی دی کنه
زمونم ملک سلطان دی و وکلا کیږي رواتلی خو د خپل ګورنمنت په خوله بند رواتلی خپل نه روغلی دا وکلا میش خبره ده چې په تامبیون شي د کی کرے وا خوتا د کرے په ملشه ساتر کړای دی دا وال ور وته زو ماکین خپل خبره تعالی پاک ابل ارز ور سوال نر چکل آزاد جندول نه راون سوال د ماکین پر سړک کیم جوړ شوی دی دا بیا پاک پاوز داس جوړ کړای دی چې میش ول په 15 غنټه شروع رسیدلی روز په کوم 2 غنټه شې میش ماکین تا ور رسیدلی خو چې ز خپل کور تا ور رسیدل کلا اول جماعت نو ور چاجر دې نه وړي د سکول چاجر نشتا ټولی وړي دی کور شه دارا جین نشتا دی چې وا بلې خالی په شکشینی مرجکتا انسان خو څکه د بلې د نشتې دې نشتا ټول کلای کانډ کا پردای په ټول ماکین شه داسې دې نشتا دی چې اروخ پوتی وي
په دغه مشرانو مالکانو کې شامل ځنو کسانو چې کوم خپل نمونه جواتول او ژغونه ریکارډ کول خوش نه کړل مشال ریډیو تا وویل چې وشوالیو سمو ته مشتر اغه وخت پورې بیرته تللو ته تیار نه یو چې حکومت او حکومتي چارواکو د میر سره د میر د توانونو کرا کرا حساب کړای نه وي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د کوټي خبريالانو پرون د اگست 28مه د خبريالانو د شهادت دروځ په توګل منځلې او یو کال وړاندې د دوو وژل سو خبريالان په شمولې په دې ایالت کې د ټولو وژل سو خبريالانو د وشنې په ځد احتجاجي مظاهره کړې دا غوی په یادې شمې بلې کړې او د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده نور تفصیل له کوټي د بارکوال میخیل په ریپورت کې
په بلوچستان کې تر اوسه د هیڅ یو جلسوي خبريال قاتل نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی د تیر کال د اگست پر 28مه نیټه چې په کوټه کې د انلاین خبري اژانس خبريالان ارشاد مستوي عبدالرسول او د دفتر یو بل کارکونکي ووژل سول تر یو کال وروسته هم امنیتي ادارو قاتلین ونه نیول د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه پرون د دوی لومړی تلین ولمنځه او په ایالت کې د وژل شویو خبريالانو د وژنې په ضد لاریون وکړ چې پکې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو د امنیت ساتلو په ملاتړ شعارونه ورکول پلاجون کې د کوټه په شمول د بلوچستان د نورو پښتنې او بلوچ میشتو سیمو لسګونو خبريالانو هم ګډون کړی و چې د شهر پور بیلابیلو سړکونو وګرځیدل او په پای کې د بلوچستان د اعلی وزیر دفتر ته یو اعتراضي لیک پریښو چې پکې په ایالت کې د ټولو وژل شویو خبريالانو د وژنې د قضیو د څېړلو لپاره د یو پراخ قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه کړې وه د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله سیاپات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د حکومت سره زموږ همیشه دا مطالبه مشکړې دي چې باید د افغانستان
عبدالرسول تنکای ځوانو چې اله دوه کال مخکې د بلوچستان د ژورنالیزم له څانګې فارغ شوی وو او په انلاین خبري اژانس او جیو ټلویزیون کې د روزل کېدونکو خبريال په توګه دنده ترسره کوله ځوان خبريال مجيب اڅکزای چې له اردو ټلویزیون سره کار کوي له عبدالرسول سره د ژورنالیزم په پوهنځي کې ټولګیوال او د هغه نږدې ملګری وو وایي د ملګري تر مړینې وروسته له ژورنالیزم څخه زړه مات شوی
هغه موږ هیڅکله نه سو یاروي هغه کې ما د ورور سره هم خوږ دوست یم سره ډېر لږ لاړی اسی صحافت هم دلته په بلوچستان کې ډېر زیات مشکل دی که ته خبر د تنظیمو د خوا لګې ته ګورنمنت نه پرېږدي ادارې نه پرېږدي کې ادارو د خوا سپورټ کوي یا ګورنمنت سپورټ کوي ته تنظیمو نه پرېږدي نو په بلوچستان کې صحافت کوم یو چیلنج دی زما خوب چې بای زبر اعظم په صحافت فیلډ کې زب د خلکو مسلې مسایل په سکرین را ولا خپل په زب به وایم خپل په لاس به لیکم په قلم په زور باندې لیکن زما د خو ډېر زیات مشکل دی پدې یو ځې تلاش وروړې الته درې سلور شماران وختي ناشتي
د پاکستان د ډان ټلویزیون او انګلیسي ورځپاڼې مشر خبریال سید علي شاوای په کوم سیمو کې چې بلوڅ خپلواکي غوښتونکي فعال دي په هغه سیمو کې خبریالي ډېره ګرانه او له خطره ډکه ده. وایي په بلوچستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو او هغوی ته د ګواښونو له امله نوي ځوانان دې ته زړه نه ښه کوي چې د خبریالۍ ډګر ته راشي.
په ټوله نړۍ کې بلوچستان ایالت تر ټولو خطرناک دی. دلته په تیرو وو اتو کلو کې تر څلوېښتو زیات چې کم ژورنالیسټان دي هغه د هدفي وژنو د بمو چاودنې چې دي د هغه نشانه جوړ شوي دي. او یو کال تیر سو شهید ارشاد مستوی، شهید عبدالرسول او شهید محمد یونس. نو یو کال تیر سو دوی تر اوسه پورې امنیتي چې کومې ادارې دي هغوی د شک پر بنیاد هم څوک نه دي نیولی. په دې صوبه کې د دې هدفي وژنو د بمو د چاودنو له وجې او صحافیانو چې کوم تھریټس ورکول کیږي د دې له وجې د صحافیانو تعداد ډېر کم شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په روان 2015 میلادي کال کې هم د بلوچستان په وسط محمد سیمه کې د ظفر جتک په نوم یو خبریال نامعلومو وسلوالو په خپل کور کې وواژه چې قاتلین یې معلوم نه سول او نه یې د وژنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست.
د بارکوال میخیل رپورت موریدی. د بلوچستان وزیر اعلی د بلوچستانو د یو مهم آزادی غوښتونکي مشر برامداغ بوکټی د حق بیان هرکلی کړی چې ویلی و له حکومت سره خبرو اترو کول ته تیار دی. برامداغ بوکټی د وژل شوي نواب اکبر بوکټی لمسی دی. د بلوچستان پر بلوڅو وسلوالو اثر زیات لري. خو د ده د خبرې ډېرې پوښتنې راپورته کړي چې پکې یوه دا ده چې اخر ولې هغوی په خپل دریځ کې نرمښت راوست. همدغه سوال مو په دې رپورټ کې څېړلی دی. د بلوچستان وزیر اعلی عبدالملک بلوچ د زیارت په ورځ په کوټه کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت د برامداغ بوکټي مذاکراتو ته د غاړې ایښودلو د بیان هرکلی وکړی. د ده په وینا دا یو مثبت ګام دی او باید د بلوچستان مسله د سیاست او خبرو اترو له لارې هواره سي. برامداغ بوکټي چې دا وخت د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د چهارشنبه په ورځ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي وو چې دی د پاکستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دی. تر دې وړاندې به نوموړي تل دا خبره کوله چې تر څو پاکستان د یو خپلواک بلوچستان اعلان ونه کړي تر هغو پورې به د خبرو اترو میز ته رانسي. خو د ده په دریځ کې دغه ناڅاپي بدلون یو بحث راپارولی چې ځینې ورته په مثبت او ځینې په ښه سترګه نه ګوري. ځینې بیا هغه وجوهات لټوي چې د دې لامل سو چې دی په خپل دریځ کې نرمښت راولي. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاه د برامداغ بوکټي په دریځ کې د نرموالي درې وجې بیانوي.
نو یو خدا چې دی چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغه ډېرې سختې کاروایانې کړي دي. کډېر بوکټي دی بلودي کنوري د بلوچستان داسې علاقې دي. نو هلته اکثره بلوچ ملیټنټ چې دي پاغې او د دوی هغه قوت چې دي هغه ډېر کمزورې سو. بل اهمه خبره دا چې ده چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم وسلوا په هغو کې دننه هم ډېر راغلی دي. یو په دوی کې په جګړې دویم داسې دي چې حکومت هم یو دوی لپاره اعلان کم چې کوم بلوچ نه ولسلوال چې کوم کسان دي هغه چې اصله تسلیمي نو د 500,000 تر 500,000 پورې حکومت ودوی ته معاوضه ورکوي.
برامداغ بوکټي په خپل دغه مرکه کې د مذاکراتو لپاره ځینې شرطونه هم یې شوو. هم دې ته په پام سره خبریال او څېړونکی صدیق بلوچ وای برامداغ د یو هوښیار سیاستوال په شان خبره کړي او حکومت یې په مشکل کې اچولی.
اوس نه کنډیشن جو لګایي ہے
کوم شرطونه ایخی دی چې ګواکې پوز دی ووزی او د خبرو لپاره دی فضا سازگار شي. لدینه دا ښکاری چې د غواړي حکومت پر شا کړي خو حکومت به دا ونه مني ځکه چې په 900 کلونو کې چې یې څومره وهل ټکول او صفایا کړي دا نو هغه ټولې لاسته راوړنې به یې له لاسه ووزي. خو بلخوا پر وسلوالو ډلو به ډېر مهم اثر پرې نه وزي ځکه موږ په ځمکنۍ حالاتو کې د با مقصد بدلون پیشنګوئی نشو کولای.
د پاکستان حکومت په لندن کې له جلاوطنه بلوچ مشر خان افکلات آغا سلیمان داود سره هم په خبرو کې یو څه پرمختګ کړی. آغا سلیمان د نواب بوکټي تر وژنې وروسته د بلوچو د یوې لویې جرګې په غوښتنه د آزاد بلوچستان د مقدمې لپاره لندن ته تللی و. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار فکر کوي چې شایي د بلوچ وسلوالو پر ضد سخت پوځي عملیات او ورسره له بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو روانه لړۍ د دې سبب سوي وي چې برامداغ بوکټي په خپل موقف کې نرمښت ته مجبور کړی.
نن د بلوچ لیبریشن فرنٹ چې دی هغه ما سال دې نږدې نو سره نن دا وی چې نن راغلي دي هغه دا خبرې کوي چې شاید شاید لکه خان عبدالله هم دا خبرې ناول نه کوله هغه هم دا خبرې کوي مذاکرات به کوو
خدای یوازې بر همدغه بوکټ نه دی چې په بلوچستان کې پر وسلوالو نفوذ لري بلکې هلته ځینې نورې مهمې جنګي ډلې هم شته چې د پاکستان پر ضد مبارزه کوي او لا هم خبرو اترو ته تیار نه دي کارپون وایي که فرض که بر همدغه بوکټ له حکومت سره روغ هم وکړي خدا به شایي د بلوچستان وسلوال بغاوت کمزوري نه کړي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د 19 سپتمبر تر پیښې وروسته د ترګری پر ضد جګړې پر مهال په پاکستان کې د وسلوالو او د غوی د فکری ملګرو سازمانونو ادارو لوري د مذهبي ورسپانو مجلو شمیر زیات شوی دی د دوی په وینا د چاپی رسنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د وسلوالو ډلو نظریات مرسته کوي او په ټولنه کې توندلاري توپ ته وده ورکوي د ریپورت ته بغښتو په پاکستان کې داسې په سلګونو ورځپاڼې اونیزي او میاشتنۍ مجلې شته چې یا خو یې وسلوال تنظیمونه چاپوي یا بیا د دوی خواخوږی غیر حکومتي ادارې خپروي که څه هم زیاتره مطبوعات په ناقانونه توګه نه چاپېږي خو د توندلارو ډلو پر مطبوعاتو نظر ساتونکي کارپوهان وایي دغه رسنۍ د مذهب پر اساس د جګړې لپاره د خلکو ذهنونه جوړوي محمد اسماعیل د پېښور پوهنتون فارمیسي څانګې زده کوونکی دی او د تیرو شپږو کلونو راهیسې اسلامي ورځپاڼې او مجلې په شوق سره لولي دی دا وخت القلم مجله چې ویل کېږي د ناقانونه ګرځول شوي وسلوال تنظیم جیش محمد لخوا چاپېږي په باقاعدګي سره لولي
القلم اخبار کې ما خاص حقیقتو فسادي کې قلم سے خودی سری سری القلم اخبار کې دن ډی او ډی خپل سلسله شروع شوی او د افاد الجواد باندې نو ما باغ ریګولر راغتا اور دې سری چې د القلم اخبار کې یو خاص پورشن دی هغه کې تا ته نیوز باره کې لکه افغان افغانستان کشمیر فلسطین دې باره کې هفتوار تا ته نیوز راځي
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد فیض الله جان چې د 12 سپتمبر د پېښې وروسته په رامنځته شوو سیاسي او ټولنیزو حقیقتونو باندې د انتها پسند مطبوعاتو د پرېوتې اغېز پر موضوع پیچلې کړې ده وایي مذهبي سختدریزه مطبوعات زیاتره مواد د پاکستان په اړه نه بلکې د ګاونډیو هیوادونو په حق خپروي
جماعت الدعوه دی د هغې اخبار دی جرا په هغې کې تاسو پاکستان کې دننه مسله هغه باندې صدا سي خبر نه وی نه جيش محمد دي داغي اخبار دي الکلم د مولانا مسعود زروالا او هغه داسې یو خبر نه کوي چې په کم کې د هغه په خیال په پاکستان کې دنه د هغه نه یو مسله جوړ شي د اسلام اخبار نو اسلام اخبار چې کم دي الرشید ټرست په واسي اول نوم الرشید ټرست او اوس الرحمت ټرست په او د امغی بل ورزنه اخبار دي ضرب مومن هغه مغی واسي ضرب مومن اسلام کولاو د افغانستان د طالبانو مرسته کړې
د پروفیسر فیض الله جان په وینا دغه مطبوعات دومره مسلکي سوي چې آن د ټولنې هر قشر یا طبقه لپاره مواد خپروي په دې کې د ښځو او ماشومان لپاره ځانګړې پاڼې یا رسالې هم شامل دي دغه ورځپاڼې او مجلې انټرنیټي پاڼې لري په سټالونو ترلاسه کیږي او اخبار پلورونکي کور پر کور خرڅوي په پېښور کې اخبار خرڅونکي احسان الله وایي چې مذهبي ورځپاڼې زیاتره په کلیوالو سیمو کې خلک خوشوي
زیات زینو کې لکه اوس کم زمون دیخوا ډیفنس دغه سر شون دیخوا دونه د اسلامي اخبارونو نه لګي خو کم زمون کلو سر چې دی کنه کلو سر تا دغه د زمون د اسلامي اخبارونو ډیر زیات لګي لیډیز هم خو خي زیات او پسې بیا 40-50 سال عمر کم کسان چې هغه هم خو خي
پروفیسر فیض الله جان وایي سختری زړلې د خپل مطبوعاتو د چاپولو ځخه درې ګټي پورته کوي
په پاکستان کې سره واندی بهرنۍ دنیا کې سره واندی دې ته دې سره نظر کوي چې خلک دا خپل نظر نه خبر کی دوی مقصد چې کوم دې هغه داري چې د خپل تنظیمونو لپاره نوې ځوانان هغه خپل تحریک طرف ته راوړي او په هغه کې دې ډېر حد پورې کامیاب شي دي او درې مقصد چې کوم دی هغه د فنډ ریز لکه د خپل تنظیمي کارونو د پاره یا د هر څه دغه لپاره پیسې را پیدا کړو
ځینې کارپوهان وایي په پاکستان کې مذهبي انتها پسند سوچ دومره وده کړې چې آن د سخت دریزو د مشخصې میډیا بغیر نور اهم اخبارونه او ورځپاڼې مجلې او ټلویزیونونه په مجموعي توګه په غیر مستقیم ډول انتها پسندي خوروي
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
تاسو د مشالړو خبري غړي او ري او سمدول سمي بجي سوي دي سره له مومن به خبرونو لنډي جوړه دي
پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه له هند سره په لنجمنه پوله د ډزو تبادله شوي. دوی تور لګوي چې په تیرو څو ورځو کې د هند لخوا په بمبارۍ کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او اووه څلوېښت ژوبل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته خپل یو بیان کې ویلي دي پر دې پېښه یې پرون په پاکستان کې د هند های کمشنر د بهرنیو چارو دفتر ته رابللې وو ورته یې احتجاج کړی. بلخوا بیا د هند سرکاري رېډیو په یوه پاڼه راغلي چې هم په دغه سیمه کې پرون د پاکستاني سرتېرو په ډزو کې دوه هندي وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د اټومي وسلو ترلاسه کولو زغل کې د شاملېدو خواهش نه لري. د دې هېواد د بهرنیو چارو دفتر هغه رپورټ رد کړی چې وایي پاکستان خپلو جوهري وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي دي د جوهري پروګرام هدف یې په جنوب ایشیا کې د امن او ثبات قیام دی. د رسول هغې چې تېره ورځو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د راتلونکو پنځو نه تر لسو کلونو په موده کې به پاکستان د امریکا او روس نه وروستو په دریم نمبر د زیات اټومي ذخیرو لرونکي هیواد جوړ شي. د خبر پښتونخوا په وروستیو بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوي امیدواران نن د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي او سبا له بعد د ضلعو تحصیلونو ټاونونو په کچه ناظمان ټاکل کیږي. د مسجدو قبیلی مشران وایي د جنوبي وزیرستان بندي سیمې مکین لداو کنیګرام په مکمله توګه تباه شوي دي. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې د ولسمشر لومړی مرستیال تا وفاداره پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. دا پېښه تېر ورځ د خواجه سبز پوش په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. په لسګونو زره عراقیانو په سرخار بغداد کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. په پرونۍ مظاهره کې د سغدري د شیعه مولا مقتدس صدر پلویان هم برخه درلوده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن په یوکران کې پر روسي پلاو بلتون غوښتونکو اعتراض وکړ. دغه بلتون غوښتونکو خبرداری ورکړی چې نور سیمې به هم لاندې کړي او په خپله خوښه به په خپلو سیمو کې انتخابات ترسره کړي.
اسرار العالمومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم سراج زهیر د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي ترهګري او کرپشن د پاکستان داسې غټې مسلې دي د کومې د خاتمې بغیر چې دا ملک ترقی نشي کولی، ځکه چې ترهګري د کرپشن د دولت نه بغیر وده نشي موندلې. نو باید چې د کرپشن د خاتمې لپاره هم ضروري او کوټلې ګامونه پورته کړی شي. د ادارې په وینا د پوز مشر هم د دې خبرې سو واري گردان کړی دی چې ترهګري او کرپشن به په هر صورت کې ختمه وي، او هم د دې خبرې په تناظر کې د کرپشن مهم لسن پیل شوی دی او دغلته د لینډ مافیا د هلو زلو او د کال په سر 230 ارب روپو د غیر قانوني وسولیانو په حق له حقیقتونو مخې ته راوړل شوی دی. ادارې زیاتوي چې دې لړکې د شورو په ورځ د رینجرو لخوا د پاکستان پیپلز پارټي پخوانی د پیټرولیم وزیر ډاکټر آسم حسین نیول او هغه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کولو ته په پاکستان کې ډېر په ژور نظر کتل کیږي. خو سوال دا پیدا کیږي چې کرپشن په ټول ملک کې دی او د هر سیاسي ګوند خلک په سنا سره ډول کرپشن کې ککړ دي او څوک هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولی. نو بیا ولی یوازې په سند او بیا د پاکستان پیپلز پارټي پر ضد کاروایی کیږي؟ دریا اخیری کې لیکي باید چې پټول پاکستان کې بیل سډلې پرې د کرپشن پر ضد عملیات پیل شي او که هر څوک په دې کې ککړ وي چې حکومت یې اولس ته په ډاګه کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې صدر ممنون حسین او جنرل راحیل شریف په یوه ورځ د قبیلی سیمو په دوره وو او دا پته نه لګی چې دا دورې د وړاندې نه ټاکل شوی وي او که اتفاق سره په یوه ورځ وشوي، او دا چې دې سره دوی څه پیغام ورکول غوښتل. خو یوه خبره واضحه ده چې پوځي مشر د ملک د لر او بر نه د ترهګرۍ د خاتمې عزم کړی دی او دا رس سیاسي حکومت د ملک د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ په کارونو کې بوخت دی. ادارې مخکې لیکي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او کراچۍ په ګډون ټول ملک کې پوز پولیس او قانون نافذ کون کی اداری د وسلوالو پر ضد لگیا دی او ور سره دا کوشش هم کوي چې د دوی هم خیال مرستیال هم درد او پیسې ور کون کی هم ونیسی او دی لړکی د کاچاک پیسې د وسلوالو د مالی مرستو د پاره استعمالیږي چې پکې نه یوازې نشیستو کی بلکې کپڑے دوایانی د گاډو سامانونه او داش نور سیزونه شامل دي خو حکومت د دې د مخنیوي د پاره هیڅ نه کوي اداریا اخر کې لیک چې د قانون نافذ کون کو ادارو د کاروایانو سره سره سیاسي حکومت له پکار دي چې د ولس د خوشحالي او ترقۍ د پار اعلان کړي منسوبې زر تر زر سرته ورسوي ځکه چې ترقیاتی منسوبو سره سیمه کې امن او خوشحالي راځي او دغه لړکی د صدر ممنون حسین لخوا د تورخم سړک پرانیسته د ستاینې وړ اقدام دی
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رائٹرز خبری ایجنس په پاکستان کې د پزګوند مشرانو پر ضد د مقدمو جوړولو په اړه مقاله خبره کړې ایجنس کې د احتساب یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نیولو وارن جاری کړی دی بلخ وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغانستان د ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته د وسوال طالبانو پر وړاندې د افغان سرتیرو مقاومت ته کتنه کړې ده ګل آیا سبق وشو
رائٹرز خبر ایجنس لیکي چې د پاکستان یو احتساب عدالت د تیر زیارت په ورځ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د گرفتاری وارنټ جاری کړی دی یو امنیتی چارواکی وای چې په پخوانی وزیر اعظم باندې په مبینه توګه په یو تجارتی سکیم کې د میلیونو ډالرو رشوت اخستو تور دی خبر ایجنس اتبی چې په همدغه ورځ د پیپلز ګوند یو بل مشر په مبینه توګه تر هغه سره د مرستو کولو په تور گرفتار کړل شو پیپلز ګوند تور پورې کړی چې د دوی دښمنان د عدالتونو له لارې انتقامی کاروایان کوي خبر ایجنس د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف آی اے کې د درغلیو پر ضد د سانګ یو چارواکی جاوید اکبر ریاض په حواله لیکلی چې د یوسف رضا ګیلانی او د مخدوم امین فهیم د نیولو وارنټ جاری کړل شوی دی رائټرز خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند په حکومت کې د تیلو پخوانی وزیر عاصم حسین باندې تور لګول شوی چې تر هغه سره یې مالی مرستې کړې د دې ترڅنګ په نوموړي د اداري فساد تورونه هم پوری کړل شوی دی خبر ایجنس لیکي چې د پیپلز ګوند پر ضد دا مقدمه په داسې حال کې جوړ کړل شوی چې امنیتي ادارو په روان کال کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات پیل کړي خبر ایجنس زیاتوي چې ځینې شنونکي تور لګوي چې فوج په دغه هیواد کې سیاسي نظام کمزورې کول غواړي خو فوج وایي چې په کراچۍ کې د تشدد او د درغلیو پر ضد عملیات ډیر زیات ضروری دي خبر ایجنس ته چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې اپوزیشن ګوندونه په نخښه کړل شوی دي او په دې کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ته سنې دی ویل شوی بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه د افغان ځواکونو پر سر وه او په دې کې دوی بریالي ښکاري خو د ورسپانې په خبره د کابل حکومت به تر څو پورې د مقامت ولري ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له پلان سره سم په راتلونکي کال کې له دغه هیواده پاتې شوي ټول امریکایي سرتیري راوباسي دا یو بله مسله ده په روان کال کې وسلوالو طالبانو په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې کامیابۍ ترلاسه کړې دي خبر ایجنس لګي چې له دغه هیواده د 100,000 ائتلافي ځواکونو وتلو وروسته امنیت پر ځای ساتل یو چیلنج دی ورسپانه زیاتوي چې په دې جګړې کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبله زیاتیږي او د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه له مرستو هم لاس اخلي په دې حالاتو کې شنونکي ویره لري چې دغه لاسته راوړنې به په سیند لاهو شي ورسپانه لیکي چې کله شوروي اتحاد له افغانستان ووتل نو تکابل حکومت تر درې کالو پورې واکمني پر ځای ساتلې وه خو په 1992 کال کې په ماتېدو شروع شوه
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا هڅه کړي چې یو ډله امریکایي يهوديان قانع کړي له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل چې له ایران سره پر اټومي موضوع وروستۍ موافقه د اسرائیل په تاوان نه ده اوباما په خپل وینا کې چې د انټرنیټ له لارې خبرېده دغه يهوديانو ته وویل چې واشنگټن د اسرائیل په پلاوي دی تمه کېږي راتلونکي میلادي میاشت د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ وروستۍ موافقه د تایید لپاره کانګرس ته ولشل سی سلام سره د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوي
لیران سره ورستی موافقه ته د خلکو او کانګرس د ملاتړ جلبولو په لړ کې دازل د امریکا ولسمشر ځینو امریکایي يهودانو ته مخه کړه باراک اوباما پرون هڅه وکړه په امریکا کې میشتو يهودانو ته لیران سره پر اټومي موضوع د ورستی موافقه په اړه ډاډ ورکړي چې په زیان نه ده د يهودانو له اړوندو ټولنو او سازمانونو سره د انټرنیټ په مرسته د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې وکړې اوباما وویل موږ پر ایران باور نه کوو خو دغه موافقه پر باور نه بلکې پر دقیق ارزونه ولاړه ده اوباما تایید کړی چې د اسرائیل حکومت له ایران سره د سوي موافقه مخالفت کوي، خو دا ټینګار وکړ چې دا مسأله له اسرائیل د امریکا پر ملاتړ کوم غیظ نه لري. په دې ټولو بحثونو کې مهم ټکی چې باید هیر نه کړو دا دی چې موږ ټول د اسرائیل پلویان او یو کورنۍ یو. د جولای د 14 نیټې د موافقې له مخې چې د تهران او د نړۍ له شپږو قدرتونو سره وسوه، له ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو بندیزونه په تدریجي ډول لرې کیږي. ایران به په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. لویدیځ شک لري چې د دې پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. باراک اوباما په دې خبرو کې امریکایي یهودانو ته وویل له اسرائیل سره د امریکا تعهد ثابت دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه که چیرې د ایران اسلامي جمهوریت دغه موافقه عملي نه کړي، امریکا به درېیم انتخاب غوره کړي چې هغه به بندیزونه او ممکن پوځي ځواک وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل واشنگتن باید په لبنان کې له حزب الله ډلې د ایران د ملاتړ مخه هم ونیسي. موږ باید پرېنږدو چې ایران حزب الله ډلې ته راکټونه ورکړي، ځکه حزب الله اسرائیل ته ګواښ کوي. موږ باید د سیمې په نورو برخو کې هم د دوی د بې ثباته کوونکو او نیابتي فعالیتونو مخه ونیسو. د دې کار لپاره اړتیا ده چې له خپلو شریکانو سره همغږي واوسو، خپل استخباراتي فعالیتونه ښه کړو، لکه د اوسپنیز پوشش لګول زیات کړو څو خلک له هغو راکټونو خوندي سي چې د پولي له هغې بلې غاړې وشتل کیږي. موږ باید په هر حالت کې دغه کارونه وکړو. کله چې پوسو ایران اټومي وسلې نه لري، له ډېر ښه دریځ نه کولی سو دا چارې ترسره کړو. له ایران سره پر اټومي موضوع د موافقې برخلیک باید تر سپتمبر میاشتې پورې معلوم سي. تر هغه وخته پورې د امریکا کانګرس فرصت لري چې دغه موافقه وڅېړي او وی ارزوي. خو د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه او د استازو په جرګه کې د دې موافقې مخالفان کم نه دي، خو کارپوهانو ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې موافقې د تصویب لپاره په کانګرس کې کافی رایې خپلولی سي. تر دې مخکې اوباما ویلي وه که د کانګرس غړي دغې موافقې ته د تایید رایه ورنه کړي، د کانګرس تصمیم به ویټو کړي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره.
برټش لایبرری یعنی د برتانیې ملي کتابتون اجازه نه دور کړي چې د افغان طالبانو په اړه د اسناتو یو ټولګه پکې وساتل سي. په اکاډمیکو حلقو کې د مسلې باندې تنقیدونه کیږي. ځینې نړیوالو څېړونکو څوکاله لګولي چې د طالبانو په اړه د اسنادو یو ټولګه برابر کړي چې په هغو کې ورځپاڼې، شعرونه، نقشې، راډیوي پروګرامونه، د ځینو قوانینو نسخې او فرمانونه شامل دي. سالم مسالې په دې اړه رپورټ لري.
مخکې داسې هیلې وې چې د اسنادو دغه ټولګه به د بریتانیا په ملي کتابتون کې خوندي سي، خو په وروستیو دقیقو کې د کتابتون مسؤلانو بل تصمیم ونیوه. دوی وایي په کتابتون کې د اسنادو د ساتنې له درکه یې اندېښنه درلوده چې دغه کار یې ښایي له هغو هڅو سره په ټکر کې وي چې دولت یې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کوي. د فرانسې خبري اژانس د بریتانیا ملي کتابتون د یوه ویان په حواله لیکلي چې ویلې دي په دغو اسنادو کې داسې مواد هم شته چې ښایي له ټوریزم ضد قانون سره په ټکر کې وي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. الکس سټریک هغه لیکوال او څېړونکی دی چې د دغو اسنادو په راټولولو کې همکاري کړې ده. ده د فرانسې خبري اژانس ته وویل د بریتانیا د ملي کتابتون تصمیم حیرانوونکی او نهیلی کوونکی و. د الکس سټریک په باور د طالبانو په اړه په راټولو سویو اسنادو کې د بمونو د جوړولو طریقه یا دې ته ورته شیان نسته. د جرمنی په برلین کې مېش دغه څېړونکو ویلي د طالبانو په اړه د دغه راټولو سویو اسنادو په دې ټولګه کې راټول سوي مواد د تاریخ تیر وخت روښانوي. که یو افغان غواړي د خپل هیواد پر تیر وخت پوسی یا کوم بهرنی غواړي په دې اړه څېړنه وکړي، دغه ټولګه به ورته غوره انتخاب وي. په دوبلین ښار کې د پوهنتون استاد او د ټوریزم حساسې څېړنې په نامه د وی خبرونی مدیر جیمز فیتز ګرالد هم د بریتانیا ملي کتابتون په دې تصمیم خوښینه دی چې د طالبانو په اړه درو ټولو سویو اسنادو لساتنې انکار کړی دی. دی وی د بریتانیا ملي کتابتون د خندا وړ تصمیم نیولی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایف پی خبری ایجنس لیکي داعش وسله والا ډله د افغانستان په اړه پټې منصوبې لري، خو د طالبانو مزاحمت امریکایي ډرون بدونه او تر ډېره حده له فرقې ایزو جګړو پاک افغان ټولنه هغه څه دي چې له وجې د ډلې تر دې دمه هغه بریاوې نه دي ترلاسه کړي چې په منځني ختیځ کې ترلاسه کړي. د ایف پی خبری ایجنس د مقالې غټکی له اسرار علم مومند اورو.
په ریپورت کې راغلی دی داعش وسلواله ډله چې د عراق او شام پراخې سیمې یې لاندې کړې دي له میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې ځان مضبوط کړي، خو د طالبانو لخوا د مزاحمت سره مخ ده. په داسې حال کې چې په جنگ ځپل افغانستان کې افغان طالبان د مشرۍ پر سر خپلو کې سره وران دي، نو ځینې وسلوال یې د داعش لیکو ته روان دي. خو په ډرون بدونو کې د داعش ډلې د ځینو قومندانانو وژنې او د دې لخوا ظلمونو د دې ډلې پر وړاندې تګ ټکنه کړې دي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی په بیلابیلو هیوادونو کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه وایي ته ویلی شي چې داعش وسلواله ډله دا مهال په عراق او شام کې په شپږم او اووم سټیج یا پړاو کې ده. دغسې په لیبیا کې په دریم یا څلورم او په افغانستان کې په لومبي یا دویم پړاو کې ده. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په ځانګړې توګه په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ځینې وسلوال په داعش ډله کې ور شامل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې پخوانی طالب وسلوالو د داعش موجوده قومندان ملا میرویس وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات نشي ختمېدي. په واشنگتن کې میشت افغان چارو یو شنون کې بیا وایي داعش ډله پر دې خوشاله ده چې له طالبانو ورته وسلوال ورزي، خو طالبانو په کابل او د هیواد په نورو برخو کې د بریدونو په کولو سره د دغه تاثر د مخنیوي هڅه او د خپل طاقت مظاهره کړي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې په افغانستان کې موجوده تشدد د طالبانو له مشر ملا منصور دا مطالبه کوي چې په طالبانو کې خپل شهرت ښه کړي چې دا رنګ داعش ته د وسلوالو طالبانو د ورتګ مخه ونیول شي. یاد کارپو وایي داعش نشي کولی چې طالبان له ناکامۍ سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي دي د داعش ډلې وسلوال ډېر ظالمان دي او بغیر له څه وجې خلک وژني. که څه هم طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ظلمونه کړي، خو طالبانو په دې وروستیو کې د داعش ډلې هغه ویډیو غندلې چې پکې ښودل شوي وسلوال په چوونکو توکو سره افغان وګړي الوزوي او وژني. طالبانو دغه کار غیر اسلامي بللې. په داسې حال کې چې په افغان ټولنه کې فرقه‌ایزه تاوتریخوالی ډېر ژور نه دی، نو یو وجه دا هم ده چې داعش په افغان ټولنه کې مؤثر نفوذ نشي کولی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
عاصم سجاد اختر پډان ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکلي چې واځي د نچ پښتانه په قبایلی سیمو کې د ستونزو سر مخامخ دي، بلکې په شاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو شکار دي او اکثره ریاست د ناکامو پالیسیو له کبله قرباني شي. شاهین بنیرای د مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورسپانه کې عاصم سجاد اختر لیکي چې پاکستان په ډیرو حوالو یو ځانګړی هیواد دی. یو زورور پوز دری چې ځان د پاکستان د نظریه سره یو شان ګڼي، بل د خپل دوه غونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اوږده دښمنی لري. لیکوال لیکي چې پاکستان له خپل جغرافیه سره روغ نه راکړي. ړومبی دا اصرار کاوه چې د برتانیې نه ځان آزاد کړي او د ازادۍ نه وروسته د خپل غونډي هیوادونو سره جګړه او اختلاف ته ادامه ورکړه. عاصم سجاد اختر په افغانستان د بهر ملکی ځواکونو د يرغل خبره کوي او لیکي چې په موجوده حال کې امریکا په افغانستان کې د جګړې نه ستړي ده، ځکه چې طالبان څنګه سوار لسکاله وړاندې یو حقیقت و نن هم هغه شان دي. لیکوال زیاتوي د امریکې هلې ځلې او ستراتیژیکي ګټې په خپل ځای، خو پاکستان سره ستونزه دا ده چې تل یې پښتانه د ریاست لپاره خطر ګڼلې او د شک په نظر یې ورته کتلې او یا یې ورته د کابل ایجنټان ویلي دي. یوازې دا نه چې په قبایلي سیمو کې پښتانه د ستونزو سره مخ دي، بلکې په خاري سیمو کې هم د ریاست لخوا د ناانصافیو ښکار دي. او په خاري سیمو کې خو پښتانه اکثر د ریاست د ناکامه پالیسو له کبله قربانیږي. آسم سجاد اختر په پای کې لیکي چې د امنیت په نوم د پښتنو زورول او هغوی جرمونو ته وردیکه کول او یا د افغانانو په نوم د هغوی زورول د قبلولو وړ خبره نه ده.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د شبکه در باندې خلک د اسپیتالونو نه نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي دا د دوی یو مهم ستونزه ده. تفصیل د شنواز ترکزی په ریپورت کې.
د تنازیخ کارسیمه شهید بانډه چې د وړو کلو شمیر لس دی او آبادی لږ زیات لس زره ده، ولسی وایي چې لا هم د کومو وړو یا لوی روغتونونو نه محرومه دی. دغه ولس وایي د روغتون د نشوالي له وجې ورته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي. د شهید بانډه یوت ویلفیر ارګنایزیشن په نوم ځایي ځوانانو یو تنظیم هم جوړ کړی چې مشر ګلزاده مومند وایي څو ورځې وړاندې ویډیا میډیکل کیمپ هم لګولی و
په دې علاقه کې. نه سرکاري هسپتال شته، د دې لپاره به موږ ډاکټران هم د پېښور نه راوسته. په هغه کې یو د ماشومانو ډاکټر او یو بګی جنرال ډاکټر. په دې علاقه کې 1500 کسانو ته هغه فری میډیکل کیمپ مو لګولې او دوايانې مو ورکړلې.
خو دغه سیمه ولس وای چې طبي امدادي کیمپ خو یوې ورځې پوري وي، بیا نو په کار ده چې حکومت مستقل روغتون جوړ کړي. غیرت خان غیرت وویل
خو د روړ مسلم را تشته دی، ځکه چې روړ هم نشته دی. والله چېرته په سکوټر مسکوټر دغلو خلم غریب دی، ګاډی ماډی هم نشي کولی. په هغه مټه مغل خیخ کې داسې خاص خاص قسم مازیګر کې ډاکټران دغې لیوړو چې په دغې ښه نه شي نو شوقدر هسپتال ته، بیا دا شوقدر کې مو نشي نو بیا به جرنیلي لږ ریانی زخته به.
یونس خان نومې یو بل تن وایي چې د وړو وړو مرضونو د علاج لپاره تر 40 کیلومتره پورې لري روغتونونو ته ځي.
دا ټول مزدورۍ په سورت کې څوک پیانګی او څوک په لاهور او څوک کراچۍ او دا غریبی کوي، دا پلک او د ګینټي مزدوري کوي. ډېر موږ په کلي کې خاص یو 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 سی او کس ته پیپس کې بدل کړي. دومره د غربت په علاقه باندې زیات
بیا مې د غستونزې د یادې سیمې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی د غړي عارف احمد زی سره شریک کړي.
کوم موجوده فتال نه دی یا دی چوز دی هر کې د خپل کول لپاره فیسیلټی پر کول لپاره راکران ورکول لپاره روم باندې اهل ځل سره کړي چې کوم پورې هغه هغه ته دغه پر وایي چې ویني نو که بلډینګ جوړ شي هغه کې بیا
حکومت روختون جوړول وغواړي نو هغوی تیار دي چې ورته ویډیو از مکه ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په خوست کې شمیر فرهنګیان وایي د ځوانانو په منځ کې د مطالعې عادت پراخ شوی. همدارنګه د پخوا په پرتله په علمي او کلتوري فعالیتونو کې هم د ځوانانو ونډه ډیره سوې ده. او د اوسمهال له شعر او شاعري سربیره فرهنګیان د نثر لیکلو او کتاب لیکلو په برخو کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله لیوانخیل په دې وروستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د محصلینو ترڅنګ هغوی چې په علمي مؤسساتو کې درس نه وایي هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت پخوا ته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکي د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
خوست په مرکز او ځینو اطرافي سیمو کې دا مهال روڼ اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال ظاهر شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي.
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي، بیا د ځوانو شاعرانو او نظم شاعرانو چې 9 کاله مخکې پیل شو په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي. د هغې وروسته دا د خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبی کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېز کړی دی.
ځوان شاعر ساجد بهار وایي چې پخوا فرهنګیانو یوازې د فرهنګ د شعر برخې ته پام و، خو اوس مهال ځوان فرهنګیان په پښتو ژبه کې د نثر پر اړتیا هم پوه شوي او په دې برخه کې هم ښه لاسته راوړنې لري.
ملګري کولی شي هغه د شعر تر څنګ نثر راوړي او نثر خلکو ته واوري، ځکه نثر ته ډېر ضرورت دی اوسني وخت کې. نو د دې تر څنګ دلته لمانځغونډې هم کېږي، هغه چا چې په ادبي او فرهنګي کلتوري برخه کې ښه کارونه کړي دي دوی ستاین غونډې جوړېږي.
د تړون 19 مسؤول سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بنډارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو کې مهم بولي.
خصوص کې ادبي غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشري تنویر کړلو، دوی مطالعې ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبي فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
کرکتون کې فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډېر ښه روان دي، په دې وروستیو کې ډېر لوی کار ورته وشو، خاصتاً په نثر په برخه کې ډېر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل شول. زموږ هغه علمي ادارې مثلا لکه پوهنتون چې دی هغې دپاره ډېر اثار وژباړل شول، دا اوس په پوهنتونونو کې تدریسېږي. نو زه وایم چې دا ډېر لوی کار دی او موږ د نوي فکرونو سره اشنا شو، د نورې نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي د هغې سره د ژباړې د لارې موږ اشنا شو.
د یادونه ورده خوست کې دا مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویاو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي که چېرې دا ټول بنسټونه په شمانتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنا.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
او سم دروانی غړی ورستی ریپورت د خیبر پښتونخوا په بنو شار کې د پښتو یو مشاعره سوي چې په زیاتره کلامونو کې د سیمې کډکې چن حالات انزور سوي وو. عمر دراز وزیر د مشاعرې لورغلی او د ریپورت را لښلې دي.
د بنو کلیواله سیمې کښې خیل بنو کې د شپې مهال شاعرانو ادیبانو یو درنه غونډه او مشاعره وکړه چې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو نه راغلیو نماینده شاعرانو ادیبانو پکې ګډون وکړو او د امن مینې او موجوده کړکېچن حالاتو په موضوع باندې سندرې، نظمونه او غزلې واورولې. په دې موقع د سیمې ځوانانو او سپینګیرو تر څنګ د بیلابیلو سیمو او سیاسي او فلاحي تنظیمونو ګڼ شمېر غړي هم موجود ول چې د مشاعرې نه یې تر اخره پورې ژوند، خوند او فن اخیستو.
ارمان مې دان دې چې ځان مې بایلو، ارمان مې دان دې چې ارزان مې بایلو، او په جواری د عشق په یو داو باندې د ژوندانه ساد او سامان مې بایلو، او مال زار بایلو تنا دې ته زاړم، نام و نموس مې بایلو، شان مې بایلو.
زما یقین دی چې زمانه به تپوس نه کېږي، ما په دنیا د محبت ستړي روزګار کړی دی. زه د هیچ چا نه خلاف نه یم، خو د ځلو ځلو د کلمې په نامه جنگ د اقتدار کړی دی.
روبل دھڑکے میں روبل ارمان پرے ہو، چپ اخلو میں پچپیا کے جہان پرے ہو، قیامت با پخپل وقت پخپل راشی، کا انسان اور تپزم کا انسان پرے ہو.
په دې موقع د پېښور نه راغلی میلما شاعر ادیب جوهر خلیل وویل په موجوده کړکېچن حالاتو کې دغه شان ادبي غونډو جوړول او خلکو راغونډول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی.
باید پښتنو له پکار دي چې د خوشحالو په موقع باندې د فضولیاتو په ځای باندې مشاعرې وکړي، داسې ښه ښه پروګرامونه وکړي. نو دا به په راتلونکي کې د قوم په کار راځي، خلک به تنه الهام لي، ښه ښه شاعران به دېنه راپیدا شي. او نن
د غونډې او مشاعرې اهتمام کوونکی پروفیسر تارک محمود دانش وویل دوی غواړي چې د امن مینې لپاره د شعر ادب خوندان سره یو ځای کړي.
موږ د شعر او ادب په حواله سره بهانه لټای چې د شعر او ادب د شعور خبره عام شي، ځکه چې دنیا ته د مینې، امن او د خوشحالي ضرورت ده.
غونډه کې راټول شو شاعرانو وویل چې خیبر پختونخوا، جنوبی اضلاع، بنو، کرک، لکی مروت او خواوشا سیمو کې پښتو ادب ډیر زرخیز دی او د غلطا شاعران ادیبان تل هڅه کړي چې د امن مینې خورولو لپاره غونډې او مشاعرې جوړې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
اراونے د چارشنبه او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.